نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لتاک څخه مانی کړي. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف ښځې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې عادله بهرام نظامي او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنې دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پرېکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا چې دې مایسه کې خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې احتیاج دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې ټولنه نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو خو د خویندې په مخ باندې د او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له ورستیو بندیزونو یو هم دا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره ضرر رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان تاسو ته استاذ درنه ملمنه تا دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بی تعلیم شده د خپل حقوقو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بی تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډیر زیات زیاتیږي یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي هغې نه هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په ماغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوه پاتې سي ونشي کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوای چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغذ شوی کاغذ سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څنګه چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره او اما لکه ما ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخ ته راوړي او د بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري دا هم اسلام سره پټا کار کړي او هم د افغاني اناناتو سره پټا کار کړي
مننه آغلی سایل د عادله بهرام نظامی سب تاسو خبر بل پښتنه وکم زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده
ډیر زیاته مننه مېرمن په شیف تاسو ته ستاسو تخنیکی همکاران ته ډیر قدرمنه مېرمنې ته او د رادیو ډیرو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یقینا چې د درې کالونو زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلې دا خبره نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصول کې نه په اسلامي حصول کې نه په غیر اسلامي حصول کې دا څه یو څه روان دي تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شئ هیڅ داسې هیواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یې نظام روان چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنه مېلمانه ورته اشاره وکړه چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري دومره په ټولنه کې منفي اثر لري دا بار بار موږ خپل خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو ته تعلیم تربیه نه ده سواد ده حق به بحره کوي واضح خبره ده چې هغه یو مور د پراتلونکي کې او هوس یو مور د جدي مورانی دی لون نو دا هغه څه چې پراتلونکي کې نن جونې د افغانستان حساسي بنیادی تداب جوړي تاسو چې مور چې د کورنۍ کې اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري د کور په سلو سپات څومره حساسي رول لري دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر ګزاره ده د هغو سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل خسرات لري. اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو پیړیو په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ څوکه هر هغه پرمختګ وینئ هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړلی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسېږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هېواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري اما هېڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه ولګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي د افغانستان د قدرت د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د سوکالۍ نه د افغانستان دښمنان حراس لري ډار لري وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، ده قومونو پکت که جنگو نجور کرد، ده جبه پکت که جنگ جور کرد، افغانانی ده جبه پنامه، ده پختو ده پاسی، ده تاجکو ده پاسی، ده شیعه و سنی، پا هر شکل چه ده هغا مهارتونه چه ده افغانستان ده بربادهی پخاطر بانده، پلا روا چول ده که بریالی نشود، بالاخره ده هغا خطرناک ترین پلان آنچه نیمه طولانه ده پا کور بندیوانه که او ده افغانستان ده اقلقی پیشرفت او به حقیقی سول و ثبات بی بحرکا پا دو بانده تقریبا پا دو دری کالو یا دری مکالو که دی بریالی شود چه ده افغانستان ده خلق و ده پاره ده من لوار خبره نده. خو های کاش که چه ده افغانستان خلق و زد درک لرم ده افغانستان ده خلق و نه پا داخل هدف می کنه افغانستان پا داخل کرده زد پیم چه ده پتا حالت کدی نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده د بیکاری مسله ده نه تنها د ښځو د بیکاری مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري څومره فقر په افغانستان کې روان دی څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درکې لرو اما بیا هم د ما خواهش داده چې هی کاش که د افغانستان خلک که په داخل کې دلته د کور دننه دي یا که په بهر کې دي د لاسونه سره یو کړي وای یو غږ شوي وای او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان که خو د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي ائتلافونه جوړ دي ګوندونه. جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري خو لري چې دی فعالیت وکړه ځکه اصول د دموکراسي دي اما راجستر په حق خونه لري حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان د هوس په عملي کېدو کې دی دیوان نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې وداري اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نشي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي دا تصور د افغانستان بخصوص ندینه طبقه نه کوي چې دا دوی ته یوه عادي مسله معلومه شي. تکا افغانستان کولنا لرنا سالار کولنا ده دو که شک نشته چه حالتا با ده سد دیر پیاوری کورنه چه دان دموکراتان بولی زان با فامده بولی بیا هم پو شکل چه باید نری خود تا ارزکت لری دوم را ارزکت نورتا لری ده خبر برتا عادی کاری که ده نری نورتا ده خبر عادی نورت کاری دلی بل پا طول دنیا که پا ده افغانستان دلی کلا چه یو غنج جگی طول بلاسیو کلیو مهمی یو چه د نظام د تغییر مثلا هدف نده یا دلته اوس په وبانده بس نده ضرورم نده بس په دوده چه څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نشي د مسلې ته د نه ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دوکې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي.
مننه ستاسو څخه آغلی نظامی. آغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واورېدل چې آغلی نظامی وویل چې د ښځو د ټولنې څخه حذفول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي. زه ستاسو پام وغه راپور ته اړومه. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، نجونو ته د اگزیټ د ازموینې اجازه ورنکړل، بیا هم شزینس کولای چې جواز ترلاسه کړي چې ډاکټرانی سي او د طب په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاسو په نظر دا پریکړه د ښځو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدمتونو کې باید نور سهولیتونه ورته رامنځته سي، اسانتیاوې رامنځته سي، خو بیرته بیا په ښځو باندې په خپل بندیز لګولی دی.
وګورئ لکه لنه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډېر یو واضح پیام و دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه یې ورته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړ. دوی ته هم معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9% نه هم زیات شوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځې آلته بیخیستانه دې ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته د ایران سو پاکستان البته بیشتر آلته سفرونه کې په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي شهیدان کیږي. ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، دا هغه کور سیختان کا دغه خاوند دی، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی، مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته ویسي، مسافر شي، ماجر شي، خوب سی او ګر شي، هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی. نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډیر پوه کوي، صرف د دې لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي، چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې نن پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپیژندلی شي. او دوی د هغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغه بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واورم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویلي د چیروختیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کډ ورځي وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شذینه طبي روغتیایی کارکونکو نشټون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایی کلینیکونو او روغتیایی مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترنسوي او په زده کړو بل شذینه سټاف یا شذینه کارکونکي چې د طبي برخه خدمات ورسولای شي هغه هم مهم دي.
ډېر زما نن د دې اساسي بنیادی سوال دی چې د هر انسان څخه د پیدا کی چې په نړۍ کې تعلق لري، په دوه اړخو تعلق لري. او سنای وزن چې تاسو څنګه حاکم هدا کله شول شاته ولر کله چې څنګه او په سیمو کې چې جنگ ډیر و د دوه پرابلم څه وو وخت دې هغه مخامخ او تلاش په د وخت نظامونو دوه تکا چې تر کم مکرل شي یو ټیم او محل ته د هدا اقلا چې دښمن صدمه واستونې هدا قلم دوی کا او خلکو ته کومک وکړه.
د افغانستان د ننني مچ د پی او پی ام چې څومره حالت خبر ده خو که هر څو لید کې که هر څو قراری کې چې یو غریب کورنۍ چې په کې لور خور مور مریض وي او ونه شي کړلی چې هدا قلم ده د 4000 یا 3000 یا 2000 یا کم او زیات کرایه ده لاس راوړي چې دی په ولسوالۍ نه په مرکز لور د مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بین نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه خارج کې دي چې تابند دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې اغیم خور لیری مور لیری سبه لیری اخپل مریض ترقن کیو طول خوی دست میدی چه دیو از سر طول لوتا دا امکانات برابر دی با طول دخپل مرمن لورانه و خورانه دی بل ملک تا تدائی تول دی دو بدبختی سا خود دیم لاس گریوان دی دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاس چولای دی نو دا واضح خبره داشت دی درغت خطر دی بار بارو میلی چه درغت خطر دی من چې د دوه د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعہ ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازه د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارې نه نور هم صدمه لري ام که د څوک انت کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجکی په کورنۍ کې ته حالت مخه ترسي څومره رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي هغه یو متل هغه داسې ووژنه چې وینه یې ونه سیاسي نن هغه رقم وژل کیږي په رواني حالتونه اخته کیږي ټولنه شاته شاتي غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لیدي دا کوم هو سراشوی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درې دی خارجیان په رسمیت و پیژنه نو کې خو شک نشته دا خبر خو سعید راشي بیسنه به سعید هغه کوي اما دا بدبخت دومره فکر نه کوي چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د هغو مرزه چې ځای نارینه ته ورسته نشه دا په کور کې مرکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې نه ته ښځه ارزښت نه لري یو نه وی بله خور و مور مورته ارزښت نه لري ښځه مورته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه دی نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس د افغانستان ته ډېر غټ خطر دی ډېر غټ خطر دی ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي ورځ تر بلې به زیات هم شي بیا یم چې په دوه کې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی د هر لحاظ موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس په دوه به د څومره نور په رواني حالتونو دی اخته کیږي څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلی مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخواله منځته راغله او فقر لمن وغوړوله فقر تغار وغوړوله هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي یعنی زه هېڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ دی خو له چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو. ولې ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه دي نظامونه چې ولاد نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راواړوم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یوه کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤولانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازه و تړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته ویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت وی بلې اوسیدونکي هم ویل دي چې شذې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولای سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولای سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلای سي چې یو حل لاره و دغې ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. موږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځه بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په باره موږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید موږ وپیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک دپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ دپاره نه ده راغلی. هغه دې دپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال وروسته بیسي. اول باید موږ تاسې په دې پوه سو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د
ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زه راځم مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده. څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه په ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په ممبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو مونږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لا دی وکړئ روغ جوړ باد خورګانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله ده، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلم چې پاس له ډیر مودې مستاجا واره دي. زستا سیمه شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجانې چې درس وایي. خدلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت. ځینې زمرد چې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیو کې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمينه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیو کې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوند باندې. زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپل ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې مر ولسوالیم خورجانی کلینیکونه لري خدنیه کمرغه د بیا دانی مسلکی با جانی پکشي کړي چې الحمدلله تقریبا دا غزنر روختن ته خورجانی د سلویر تزر څخه نیولې د 500 کورنۍ څخه ګرد د غیبر روختن تر اجازه خورجانی چې درملنه کیږي خو مر د حکومت سمل علي بشیر خور د غیبا غشتنه کوي چې دا لږ دی پر ډیر سلویر زره قرباني د بیا جانی مسلکی با جانی لږ دی ځکه خورجانی دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسي مریضان مزلدلې دي چې مثال دا غ دولتي کلینیکو ته قضیه بار د نور کلینیکو ته خورجان یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزلو کورنۍ په واسه نه ده پوره نو موږ د حکومت ته خورجان په درنښت دا غوښتنه کوو چې کوم خور مثال دی چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجان هغه شته دی په درو وهل چې د دې دغه نه مراتي خورجان هغه به ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجان لکه تاسو په راپور کې اشاره وته کله موږ د پدیدالې د خورجان چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دوی نه برابر کړي بعد برابر خوند دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کېداست د دې لامل چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامسته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامسته کړی دی یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسسو سرچپنه ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې
ډېره زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کومه زم یو شای چې کوم انتقاد پذیره نو سو پرمختګ شو کړلای هو سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دای په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بل اخر دا هو څه دی چې په زور ده لاس کورنۍ دې څه زور نه راځي چې نظر افغاني ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت پر کورنۍ ورته لیږي نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن هغه د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي زه ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داس نړیوال هم خپل هدفونه لري ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولی شي هغه تا د نورو د ښه د پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده نن په افغانستان د بهر ټول غلج کړی دی دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بستی وګوري بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږي خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواری نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې پو شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدې وي د تا وطن دی ته پی او کار دې پی، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې و. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړ ورته چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغیر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غر جګې وي مجبورې دي، ته وروره زه د تانه سوال کوم، دا د تا په کلي کې دا د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ دغه هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوي یا تحلیل ونه کوي چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانونه قانون شاته.
بله ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید، د دې خبرونې وختم نور پای تر رسید. خپل دواړو ملمنو اغلی وجمه سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلي، په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعیا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري؟ نن له دینی عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب ډیره مننه چې را سره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول زده کړې کول که هغه دینی دي که هغه دنیاوي دي که عصري دي، دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانه د حقوقو په باب کې په مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولېږو د زنانو د حقوقو سورت، او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي. د علم هغه شانته کې اسانۍ هغې ته نه دی نشته دی نه دي ورکړل شوي. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی. علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشه، ځکه دا علم صفته دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی. هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصب کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمونږ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا موږ ډېر وروستو پاتې په ژوند جوا کې، په تمدن کې، په پرمختګ کې، په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالی او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی. خو د پښتو پښتنوالی او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ضد باندې نه دي. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو دا زده کړې کوي. ډاکټرانې دي جوړېږي، عالمانې دي جوړېږي، په هر حواله انجینیرانې دي جوړېږي. نو د خپل کلتور، د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظره د زنانه په علم باندې، په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشته دی په اسلام کې. د صحابه په ژوند کې، د صحابیاتو په ژوند کې ډېر داسې مثالونه موږ ته میلاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستر عالمه ده. ام سلمه رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډېرې صحابیات دي چې هغوی یوازې دا نه چې دلی علوم او پوهه هغه لرله، هغه عصري علوم د هغه زمانی چې کوم دي، که طب دی، که نثر دی، که شجری دی، که ادب دی، که تاریخ دی، نو په دې ټولو علوم باندې د عائشې رضی الله عنها په شانته کې زنانه دا عالمې وي او باقاعده نارینه به راتلل، نارینه صحابه به راتلل او د عائشې رضی الله عنها نه به علم حاصلولو، زده کړه به یې کوله، پوښتنه به یې کوله. نو زموږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او دا د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي.
مولوی صاحب،
په بشپړ توګه باندې د زنانو بندیز د خره وینه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغو باندې بندیز لګولی دي. تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو موږ ته ووایاست.
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي. مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې هم میشي، په نړۍ کې میشي. بیا 55 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ، قطر هم راځي، انډونیشیا، ملیشیا هم راځي. په دې ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایات او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانو زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپله په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي، سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي. تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی، د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي، بار سیمو کې هغوی وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغوی وکړي. نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده، دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. اوس سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایاتو یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رایه ده، دا درست رایه ده، دا چې اسلام په نظر کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث پر رڼا کې د علم تحصیل، د علم حاصلول، کاغه دینی دی، کاغه عصري دی، نو دا د ټولنې ضرورت دی او روا دی، جایز دی، وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غږ پکار دي، ټولنې له هم غږ ورکول پکار دي. که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي، دا به دغه یو نظری ځان لای ادارې دی ول جوړی کی. سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی، ځان لای ادارې دی جوړ کی. ځان لای ادارې جوړول خو څګرانی نه دي.
بل مولوی صاحب، پر همدغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي، یا جلا سنفونه و نجونو هلکانو ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمانې هم ښځې وي. آیا دا له شرعي لحاظه یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلمات کمی دي او هغه زنانه دي، تورسری دي، دا بیخي د روایت او د اقدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه، یعنی دا په دوه درې کاله کې جوړه شوله، دوه درې کاله کې جوړه شوه. به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې ډېر تغییر وخوړلو، ډېر جدت رالی، ډېر نوښتونه رالو. نو موږ دا ګڼو چې په کار دا ده چې په یو عمل کې، په یو کار کې کومه خرابي ده، کوم فساد دی، په کاردار چې هغه ویستلی شي. په زیات دې معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړي او دغه زده کړې د منځنه ویسي، نو سبا له د زنانو ناجوړتیا راځي، رنځ راځي. هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه دا زنانه طبيبه وکړي. داسې نور ډېر اړخونه شته د ژوند جواک چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولی شي، عصري علوم هم حاصلولی شي، او کار، یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېری صحابیات داسې شته، د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمونږ سره شته چې دا غي بیبي به کار روزګار کولو. دغه رنګه نور ډېر صحابه په مثال کې شته چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علیه السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکړي. ډېر داسې روایت شته چې پیغمبر علیه السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او سر ډېر کینې زده کړې د نډېرې کوي، زنانه ته یو ورځ جلا کړه او خاص کړه. پیغمبر علیه السلام د زنانه زده کړو د علم دپاره بېله ورځ خاص کړله. د نارینه او سر بیعت پیغمبر علیه السلام کړی، د زنانه سې هم بیعت کړی دی، او په غیر د لاسنیوي نه پیغمبر علیه السلام د هغې نه زبانی اقرار او لوز اخیستی دی. نو زموږ په فکر باندې اسلام ژوندی دین دی، نارینه زنانه دا انسانان دي، حقوقی منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې، په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی، په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګڼې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمواري جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبي ده، بیروزګاري ده، بېسوادي ده، د ژوند جواګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه او نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږه دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو د هغې نتیجه به دی زه په دې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې مونږ اوسېږو، نو دلته 15 لاکه آبادي ده زمونږ د باجوړ د دې سیمې صرف، او په دې کې د نجونو دپاره صرف یو پوهنځی دی، یو ډیګري کالج دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ، د 15 لاکه آبادۍ دپاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمونږ فکر دا دی، دا ادارې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علومو ټولې پراخې کړی شي، او بیا د هغې لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلاره دې جوړه شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. د هغې نتیجه د وایي چې زمونږ ټولنه به نه کمزوري شي، د هغې د ستونزو د مسایلو حل به بیا نه راوځي، په روغتون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو اړخونو کې چې ډېرې داسې زنانه شه چې خاوندانې مړه دي، کونډې دي، یا ډېر داسې نجونې چې یتیمانی دي، چې هغې په دوس عصري علوم زده کول، آنلاین کورسونه او بزنسونه هغې کولی شو، خپل کورونه بیا ساتل، نو د هغې د ژوند وسیله ختمه شوه. چې د ژوند وسیله ختمه شوه، ریاست د هغې کورونه نشي ساتلی، حالانکه د مدینې په ریاست کې د هر ماشوم دپاره تنخواه کېښودل به کېدل. په کار داره چې بیا په کور معاش ورکړی شي، چې په کور هم د معاش کفایت نشته دی، د هغې په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي، نو بیا د دغه نیمې طبقې، نیمې ټولنې، نیم انسانانو مسایل حل کی. دا نشي حل کېدی. په کار داره چې هغې ته زمینه مساعده کړی شي، هغې ته چاپېریال جوړ کړی شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله، ګډې د غر نه به ګېډې او خشاک هم راوړلو، ګډې به زی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسته، زنانه کار کړی دی په پښتنو افغانه ټولنه کې. نو معنا داره چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دی ته برابرول دا ضروری دی، دا فرض دی، دا لازم دی. که دا نه ورکول کېږي، نو د هغې نتیجه به دای چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي، او هغه بیا دی چا په وس کې نه چې حل کېږي.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
کری شن کری خبر دار کما لازم چم چی کری شن کری خبر مشت کا انبر دی ستا پری شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل مخ دل لا گل دل بہ تر تر لا گل